وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو زما سلامونه یو عربیا ومني. په روان یو سات کې به تاسو د ازادۍ راډیوي مجله اوري، خو مخکې ترې خبرونه لرو. په مخکې د دې سات خبرونه ته ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته سفر وکړي. او مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې بریدونه کړي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو له بیا پیل سره مرسته وکړي. افغان ولسمشر په خپل ونیز راډیوي وینا کې چې متن پروند جمهور ریاست پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، د مشورتي لوی جرګې پریکړو ته په اشاره سره وویل چې دا د افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی کرزی په خپل وینا کې که څه هم په څرګند نه دی ویلي چې امریکا دقیقا کوم ډول همکاري کولی شي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکا له خپل نفوذ څخه په کار اخیستو د افغانانو د سولې ارمان پوره کولی شي. د سولې د عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو مشري افغانان وکړي او نړیوال ورسره همکار وي نو سوله ممکنه ده. په افغانستان کې د سولې راوستل یو لاغه غوښتنه وه چې ښاغلي کرزی د امنیت د ټینګښت او عادلانه انتخاباتو ترسره کولو ترڅنګ له امریکا سره د امنیتي دفاعي تړون د لاسلیک د شرایطو په توګه په مشورتي لویه جرګه کې یاد کړل. ټاکل شوی ده چې د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناریشکین افغانستان ته سفر وکړي. د روسیې د ترتاس خبري ایجنسی رپورت له مخې ناریشکین چې د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادو د پارلماني اسمبلی مشري هم کوي، د همدې پارلماني اسمبلی د پلاوي د مشر په توګه افغانستان ته ځي. نوموړی چې پرون په سن پیټرسبورګ کې په غونډه کې خبرې کولې د خپل سفر نیټه ونه خو د خوې ویل د سفر لپاره چمتووالی روان دي. له دې مخکې رسنیو رپورت ورکړی چې د ډلیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلماني اسمبلی با په دسمبر میاشت کې افغانستان ته ولاړ شي. ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې بریچ چې د چارواکو په وینا یو ماشوم وژلی او دوه ښځې ټپي کړي په کلکه غندلې. د ولسمشر د ویندوی دفتر ای وخت پر شوې خبر پاڼه وایي چې د بریټ پرون سهار د ګرمسیر ولسوالۍ په فقیران کلی کې شوی او په نتیجه کې یو دوه کلن ماشوم وژل شوی او دوه میرمنې ټپیانې دي. بیان د ښاغلي کرزی له قوله لیکي په داسې حال کې چې مشورتي لویې جرګې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون تایید کړ، د حمله ښیي چې امریکایي ځواکونه د افغانانو ژوند او د لویې جرګې پریکړو ته درناوی نه کوي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ تر هغه وخته چې پر افغانانو د بهرنیو ځواکونو لخوا دا ډول ظلمونه روان وي له امریکا سره امنیتي موافقه به لاسلیک نه کړي. ولسمشر کرزی په دوو نورو جلا بیانونو کې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د سړک ته غاړې بمي حمله چې ملکیانو ته یې مرګ شوب لاړولی او په فاریاب کې د اکتید مرستندویه ټولنې د افغان کارکوونکو وژنه هم غندلې ده. د اروپایي ټولنې د مشرانو او یوکرین د ولسمشر ترمنځ د دواړو خواوو ترمنځ د همکاریو د یو تړون پر لاسلیک خبرو اترو لا هم کومه نتیجه نه ده ورکړې. تمه ده چې د دې قرارداد د لاسلیک په اړه بحثونه د ختیځ د همکارۍ په نوم په درېیمه غونډه کې نن هم دوام وکړي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې یوکرین کې له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د ګډون په پلوي پراخې مظاهرې روانې دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په دې غونډه کې د ګډون لپاره د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته رسیدو وروسته وویل د یوکرین پر مخ د اروپایي ټولنې دروازې پرانستې دي.
Wir werden von hier aus sehr deutlich machen, dass die EU bereit ist, die Ukraine aufzunehmen.
یوې موږ دا په څرګنده وایو اروپایي ټولنه چمتو ده چې د یوکرين د خپل زمینی غړي په توګه ومني او د ګډون موافقه یې لاسلیک کړي. زه تمانه لرم چې دا کار به په همدې غونډه کې عملي شي، خو دروازې ورته پرانستې دي. تمه وه چې یوکرین له اروپایي ټولنې سره د ازادې سوداګرۍ دا تړون لاسلیک کړی وي، خو د دې هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ختیځ د همکارۍ په نوم د دې کانفرنس له پیل څو ورځې مخکې ویلي وو چې په دې برخه کې د اروپایي ټولنې پیشنهاد ډیر مناسب نه دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې مشکوک امریکایي بی پیلوټ الوتکو په قوایلی سیمه کې لږ تر لږه یو مشکوک وسلوال وژلې. استخباراتي چارواکي وایي د جمعې په شپه په دې برید کې په شمالي وزیرستان کې چې د طالبانو او القاعده پورې تړلو وسلوالو مرکز بلل کیږي یو کور په نښه شوی و. د فرانسې خبري اژانس بیا د ځینو چارواکو له خولې وایي چې دوه مشکوک وسلوال په دې برید کې وژل شوي. تر اوسه په دې برید کې د وژل شوو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. پاکستاني سیاستوال د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخالف دي او وایي د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده، ولسی خلکو ته پکې زیان رسیږي. واشنگټن بیا د وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو کارول مهمه وسیله ګڼي. روسیې په دمشق کې د دې هیواد سفارت ته نږدې راکټې حمله غندلې. په دې برید کې یو کس وژل شوی او نهه نور ټپیان دي. رپورټونه وایي په دې پیښه کې روسیې اتباعو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې دا یو تروریستي عمل بللی، ویلي دي چې د دې برید ترسره کوونکي باید مجازات شي. روسیه د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې یو ملاتړی هیواد دی. په دمشق کې د روسیې سفارت په روان کال کې لږ تر لږه دوه ځلې مخکې هم تر بریدونو لاندې راغلی. ویل کېږي هغه وسلوال چې د بشار الاسد د رژیم خلاف جنګیږي دا ډول بریدونه ترسره کوي. اخوا د لیبیا امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د هوایي ځواک د یوې قرارګاه په وسلتون کې د چاودنې او په ختیځ ښار بنغازي کې په نښتو کې ټول څوارلس کسان وژل شوي. د لیبیا په جنوبي ښار بارکلاشاتي کې چارواکي وایي چاودنه پرون د ټانک او وسلو د مهماتو په وزیر مکه وشوه. لس کسان یې وشل او شل نور یې ټپیان کړل. د دې چاودنې دقیق علت تر اوسه پورې معلوم شوی نه دی، خو یو چارواکي ویلي چاودنه هغه مهال وشوه چې د لوټمارو یوې ډلې له دې ځایه د وسلو او مهماتو د قاچاق هڅه کوله. د لیبیا په دوهم ستر ښار بنغازي کې څلور دولتي سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د پوځ او افراطي وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. د لیبیا پوځ په دې هیواد کې د افراطي اسلام پالو ډلو او هغه خپل سر وسلوالو د فعالیت د بندولو هڅه کوي چې د معمر قذافي د رژیم د نسکورولو لپاره په قیام کې برخه لرله، خو دا ډلې چې د افریقا د شمال په دې هیواد کې د تیلو پر پراخو زیرمو ولکه ټینګه کړي اوس د خپلو وسلو سپارلو ته نه دي چمتو. اخوا په عراق کې تېره ورځ د موټري بمي چاودنو په یوې لړۍ کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شول. تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د جنوب په سل کیلومترۍ کې په هیلا خارګوټي کې هغه مهال وشوه چې په چاودېدونکو موادو بار درې موټر په جلا جلا ډول د خلکو په ګڼه ګوڼه او بازارونو کې وچاودېدل او نه کسان یې وژل. چارواکو وویل چې درې واړه چاودنې د پنځو دقیقو په اوږدو کې وشوې. پرون په نجف کې یوې بلې موټري بمي چاودنې اووه کسان وژل. د بغداد د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې په سویره کې په یو ګنډ بازار کې د موټر بم چاودنې پنځه ملکي وګړي وژل او لږ تر لږه پنځه نور هم په بغداد، سماره او تمیه ښارونو کې په موټري بمي چاودنو کې وژل شوي. د دې حملو زیاتېدو په عراق کې د هغه فرقهیي جګړو د بیا پیل ویره زیاته کړې چې عراق کې په 2006 او 2008 کلونو کې د کورنۍ جګړې خواته روان کړی و. ایراني رسنیو رپورټ ورکړی چې تېره ورځ د ریختر په مقیاس 5.1 درجې زلزلې په بوشهر کې اووه کسان ووژل او دېرش نور یې ټپیان کړل. بوشهر د عرب خلیج پر غاړه پروت ښار دی چې د ایران یوازینی اټومي بټۍ پکې ده. د دې زلزلې مرکز په براسجان نومي سیمه کې دی چې د ایران له اټومي بټۍ څخه یوازې 60 کیلومتره واټن لري. ویل کېږي چې ایران د مځکې د هغه کرخو پر سر پروت دی چې زلزلې پکې ډېرې کېږي. دا و تر دې مهاله خبرونه. دوستان او تاسو موږ غږ لازادې راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې ویل، نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما ازادې راډیوي مجله په 12 بجو خپرونه کې خبرو. مخکې لدې چې راډیوي مجله درته وړاندې کو، یو ریپورت لرو او هغه د کلتوري مسلو په اړه دی. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت وایي چې د دې هیواد سلګونه تاریخي ابدات د له منځه تلو له خطر سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ازادې راډیو ته وویل چې تاریخي ابداتو ته د نورو ستونزو ترڅنګ ناامني هم لوی ګواښ دی. د یونسکو نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې تاریخي ابداتو ته جدي پام ونه شي نو په راتلونکو شلو کالو کې به یې آثار او نښې هم په دې هیواد کې پاتې نه وي. افغانستان د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې ډېر تاریخي آثار لري چې په نړیواله سطحه له ډېر ارزښت نه برخمن دي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې اړه یو څېړنیز رپورټ لري. ورپسې د ازادي راډیو مجله مه هېروئ.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت معلومات لمخې د هیواد د 2000 تاریخي ابدات او ځایونو له جملې څخه نیمایي اوس مهال د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې ډېر تاریخي ابدات تر اسلام مخکې او وروسته د بودایانو، تیموریانو او ځینو نورو مهمو دورو څخه پاتې شوي دي. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال غلام نبی فرعي ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو هڅو سره سره لا هم د دې هیواد له 200 څخه تر زرو پورې تاریخي ځایونه، آثار او ابدات د ویجاړېدو په حال کې دي.
د 2000 په شاوخوا کې داسې لرغونې ځایونه او آثارو دا موجود لرو. د ځانه سره د هغه جملې څخه نه له بعد مرغه په حدودو د 200 یا 800 حتی تر زر پورې یو څه مشکلات لري. یعنی د خطر احساسی کېږي چې هغه به په طبیعي حوادثو په دا نورو جنجالونو کې ممکن ډېر زیات صدمه وویني.
د افغانستان د تاریخي ابداتو د ساتنې مسؤلینو په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي ځایونو او ابداتو د معلومولو او ساتلو په هدف یو سروې هم کړې. خو د دغو مسؤلینو په خبره په هلمند، کندهار، زابل، نورستان، کونړ او پکتیکا ولایتونو کې د ناامنۍ له امله نه دي توانېدلې چې دغه سروې وکړي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د احمدشاهي کلا ټول دیوال له منځه تللی دی. نوموړي د دې ولایت د منډیګک مانډي او شمشرغار یادونه وکړه چې زرګونه کاله تاریخ لري او اوس یې د ناامنۍ له امله ساتنه نه کیږي.
منډیګک او نارنج ماڼۍ د شي تقریبا 15000 کلونو ته اقدامات رسیدي. په پنجوایي کې شمشرغار دی، د دې اقدامات 15000 کلونو ته رسیدي. نارنج ماڼۍ شاوخوا یا يم ځکه غصب سوی یا تدیری غیر فنی او غیر قانوني سپړنې سوی د لمزتو په حال کې د منډیګک ماڼۍ چې دغه شاغه په سیمه کې ده، په سیمه کې هم متاسفانه حالت ډیر زیات لاسرسي نه لرو.
دا یوازې کندهار نه دی چې تاریخي ځایونه او عبادات یې خوندي نه دي، بلکې د ځینو نورو ولایتونو مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په ولایتونو کې تاریخي عبادات جدي ساتنې او ترمیم ته اړتیا لري. د هرات ولایت اطلاعات او کلتور رئیس اریاروفیان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د ټولو تاریخي عبادتو 10% د ویجاړېدو په حال کې دي.
میتونم تا 30% عبادات تاریخي هرات در معرض خطر نابودي.
د هرات د تاریخي عبادتو 10% له خطر سره مخ دي او 30% په منځني حالت کې دي او 10% سلوکی عبادت مخ کی برته جوړ سوی دی چې د ساختمان له نظره څستونز نه لري او په ښه حالت کې دی.
د نږدې زرو تاریخي عبادتو او آثارو د لمنځتلو او ویجاړېدو لاملونه تر ډېره په افغانستان کې ناامنۍ، پر خپل سر کیندنی، د متخصصینو کمښت او د دغو ځایونو د ساتنې لپاره کم امکانات دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي عبادتو د ساتنې او بیرته جوړونې رئیس عبدالله دباسی هم د تاریخي عبادتو او ځایونو حالت د اندېښنې وړ بولي.
موږ
تر اوسه له 200 څخه زیات تاریخي عبادت بیرته له سره جوړ کړي. کوم شمېر چې موږ جوړ کړي هغه د کلونو لپاره پرته له مراقبت او ساتنې څخه کېدای سي خراب نسی، خو د اکثرو تاریخي عبادتو وضعیت ښه نه دی.
افغانستان د خپل تاریخي عبادتو او ځایونو د لرلو په خاطر په نړیواله ساته شنوم ګټلې دي. له دې جملې څخه د غور د جام منار په 2002 میلادي کال او د بامیان دره د ځنګړو سیمو د لرلو له امله په 2003 میلادي کال کې د نړیوالو فرهنګي میراثونو په لیست کې شامل شوي دي. همدارنګه په 2001 میلادي کال کې د ایسکو د نړیوال سازمان لخوا غزنی د اسلامي هیوادونو د ثقافت د مرکز په توګه وټاکل شو. غزنی د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د بیلابیلو دورو خورا مهم تاریخي ځایونه، عبادات او آثار پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د علمي او کلتوري چارو سازمان یا یونیسکو د افغانستان د تاریخي عبادتو ارزښت په کتلو وایي چې باید یې برخې ته ځانګړی پام وسي. په کابل کې د سازمان د پروژو مسؤل ساران اوشابي په افغانستان کې د تاریخي عبادتو په هکله ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه.
متاسفانه اگر امروز بهشون توجه نکنی و خراب بشن 20 سال دیگه وجود ندارن.
له بده مرغه که چیرې نن موږ ورته پاملرنه ونه کړو او همداسې په خراب وضعیت کې وي، تر شلو او یا لسو نورو کلونو به چې په هیواد کې امنیت وي او جنگ هم نه وي، نو د تاریخي عبادتو له لارې به د عوایدو منبع هم بند سي.
د یونیسکو مسؤلین وایي دوی په ټول افغانستان کې ځکه د تاریخي عبادتو د ساتنې او بیرته جوړولو لپاره کار نسي کولی چې امنیتي ستونزې موجودې دي. د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي عبادتو د ساتنې او بیرته جوړونې مسؤلین وایي دوی ځکه د تاریخي عبادتو پر ساتنې او بیرته جوړونې ټینګار کوي چې په هیواد کې د ټوریزم صنعت ورسرغښتلی کیږي. د راپورونو له مخې افغانستان تر جګړو پخوا د ټوریزم له لارې ښه عواید درلودل، خو په وروستیو جنګونو کې نه یوازې نړیوال ګرځندویان افغانستان ته رانغلل، بلکې د دې هیواد تاریخي عبادتو او سارو ته هم ډیر ځانونه ورسېدل. د ګرځندوی یا توریزم د برخې څېړونکي وایي که افغان دولت د ګرځندویانو د راتګ لپاره لازمه زمینه برابر کړي او امنیتي ګواښونه له منځه یوسي، نو افغانستان به یو ځل بیا د ګرځندوی له درکه شاوایه ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې لځوان شاعر قیس هاشمی سره د الیاس دایي مرکه اوري. حاجی عبدالمجید بهلول د وطن او ټولنې لپاره په خپلو کړیو فکرونو ژغیږي. درویش دورانی د خپلو شعرونو د نوي کتاب یو غزل ولی. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
ختیز ادبی بهیر د ننګرهار په هنتون د کرنې او اقتصاد په هنسي استاد پوهن محمد بشیر دودیل د علمی فرهنګي او ادبی هڅو فعالیتونو منځنه واستاینه وکړه. په دغه غونډه کې چې په جلال آباد کې په میډیوټیک دفتر کې جوړه شوې وه، د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، محصلانو او د پوهنتونونو استادانو برخه واخیسته. ویناوال او استاد بشیر دودیل په افغانستان کې د علم یو صادق خدمتګار وباله او د هغه هڅې د قدر وړ وبللې. پوهن دودیل تر اوسه پورې 50 کتابونه لیکلي چې 40 چاپ شوي دي او یو ګڼ شمېر د هیواد په مختلفو پوهنتونونو کې تدریس کیږي. لوګر کې د ځوانانو کلتوري انجمن د سولې په نوم مشاعره وکړه. په دې ادبي غونډه کې چې په سلګونو کسانو ګډون کړی و، په لسګونو کسانو د سولې په موضوع خپل شعرونه ولوستل. په لوګر کې د ځوانانو د کلتوري انجمن مشر خانولي احمدزی باختر آژانس ته ویلي دي چې د سولې لپاره د خلکو د هیلو هر ډول انعکاس ګټور دی او په تېره بیا چې دغه هیله د شعر جامه واغوندي نو لا اغېزمنه شي. د لوګر د اطلاعاتو کلتور رئیس محمد شفیق پوپل هم د دارنګه ادبي غونډو جوړول د ادبي رسالت د پوره کولو په لور یو مهم ګام وباله. کندهار کې د ولایتي چارواکو له لوري د خرقی مطهری او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې چارې پیل شوې. کندهار ولی توریالی ویسا د خرقی شریفې د ودانۍ او د احمد شاه بابا د مقبرې د بیا رغونې د چارو د افتتاح پر مهال خبریالانو ته وویل د دغو دوو تاریخي اماکنو د بیا رغونې چارې به د یو کال په جریان کې بشپړې شي. ښاغلي ویسا زیاته کړه د یادو تاریخي ځایونو د بیا رغونې ټول مالي لګښت 2 میلیونه افغانۍ کیږي چې د اطلاعاتو کلتور وزارت یې ورکوي. کندهار ولی دغه راز وویل چې په دغه ولایت کې به د ټولو هغو تاریخي ځایونو د بیا رغونې کار په لنډ وخت کې پیل شي چې بیا رغیدو ته ضرورت لري.
د پروفیسر درویش دورانی د شیرونو په تازه چاپ شوی کتاب کر د ګلو کې په نظمونو سربېره 15 غزلونه هم شته. دغه غزل چې اوس په د شاعر په خپل ژغ کې واوري په همدې کتاب کې چاپ شوی دی.
بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، بخوند خوند سوا لغزول سر تیرا، زندگی میکڑا لگول سر تیرا. دانش پا دیر درنه دا پر زپلو، دانش پا دیر درنه دا پر زپلو، دانش پکڑا لزپلو سر تیرا. لوژ داسی ملمنه دا شپای ووی، لوژ داسی ملمنه دا شپای ووی، دا اکڑی دلتا لسولو سر تیرا. تیر سوا خوما و تا دا زندگی کڑا، تیر سوا خوما و تا دا زندگی کڑا، یو دبل پا زورولو سر تیرا. دا پردو پا اجازه می آی درویشا، د پردو په اجازه می آی درویشا، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا، یو ورځ کړنن لخپلو سره تیرا. په خوند خوند سو له غزلو سره تیرا، زندگی می کړل له ګلو سره تیرا.
دا ضرور نه ده چې یو څوک دی په یوې چوکۍ ناست وي او د هیواد او ټولنې د سوکالۍ او ترقۍ لپاره دی فکر وکړي. دا کار هر څوک کولای شي. حاجی عبدالمجید بهلول وایي چې همیشه په دې فکر کې وي چې اجتماعي مشکلاتو ته حل لارې ومومي. فرشتې مرسل له ښاغلي بهلول سره ستاسې لپاره مرکه کړې ده.
زه حاجی عبدالمجید تخلص می بهلول دی ډیر لسو اتپین لوسره په دې خوا پر دې فکر کوم چې په افغانستان کې څنګه امن راتلای شي. موږ د خپل پیشرفت لپاره کم کورنی امکانات لرو او په نړۍ کې د جنگ الکترونه څنګه له منځه تلای شي په دې باندې ډیر نشرات کړي دي، طرحې مې نشر کړي دي.
ډیره مننه. تاسو په باغ بابر کې د قدیمي شیانم خرڅوي کنه، لکه جاګ، لکه کاسې، پیالې دغه شیان سره لیستاس یو لیکوال یست، هغه کارتم څنګه مخ کړم؟
د اتلس کلنې را پدې خو د مکتب په دوران کې او د ماموریت په دوران کې پر نور تعلیمي درسو مثلا دولتي کار برسره آزاد تشبث می هم کاوه او کومه، ځکه په باغ بابر کې ما د دوه کالو را پدې خوالته پروژګا د بوست په نامه جوړ کړی دی چې په کې د افغانستان محصولات خرڅوم او تشویقوم، لکه زعفران چې د افغانستان زعفران خوشبختانه په نړۍ کې لومړی درجه سو، او په عین حال کې د هلمند روخام ډبري چې دا په جهان کې ساری نه لري، د دغه څخه په لاس جوړ شوی لوشي، میزونه، نور ګلدانونه دا شیان خرڅو، او دغه راز په هرات کې ورېښم څخه جوړ شوی شیان چې هلته دي دا خرڅو. دغه افغاني تولیدات ته زه کوشش کوم مارکیټینګ کوم، بازاریابي کوم.
تاسو ویلئ دغه پخواني لرغوني شیان په لاس جوړ شوی تاسو هلته خرڅوي، دا څوک جوړي؟
اوس د هلمند د روخام فابریکا خو په ډېر لسو درو څلوېښت کال کې محمد ظاهر شاه هلته جوړ کړی چې د دوه دوه نیم زره نفرو په شاوخوا کې کار کوه، په لاس باندې دا شیان جوړېده.
اوس څوک جوړي؟
اوس هم هلته دا فابریکا بیا وسوځول شو، په جنګو کې ډبرې وو او معدن پاکستان و ایران وای په خپل نوم خارج ته صادروي. بیا یو سړی چې د عبدالغني خان معلم صاحب په نامه باندې یادېږي، هغه د کندهار دی، هغه یو ابتکار وکړي او خلک یې راوهڅول پانګونې ته، د یو لکس خنیولې تر لس لکه تر شل لکه پانګونې هر چا وکړي. بیا دا پانګې سره یوځای شوې، د دولت سره په شراکت کې فابریکه هم بیا احیا کړه چې اوس یو 50% آزاد متشبثین او 40% دولت دی، او اوس هم 250-300 نفر بیا په کار مصروف شوي دي، دغه خلک یې جوړوي.
یعنی تاسو پخوانی رواج غوړي بیا ځوندای کړئ په پخوانی باندې بیا نوي شیان جوړوي؟
او هماغه هم او په نوي بڼه باندې هم. یو خو هغه ډبرې دي چې مثلا لکه چې ظاهر شاه اولین تولید د دې یو تیات خشتي ورکړې مکې موزیمې ته چې هلته څلور ستونه په دې جوړ شوي، بیا د لشکرګا د مسجامې په داخل کار شوي، بیا د خوشحال خټک په زیارت کې کار شوي. هغه ډبرې هم موږ لرو په ډېره لوړه کوالټي کې، څوک په کورو کې د کاشي پر ځای کاري، دا ډېرې ښایسته ډبرې دي چې زرهاو کلونه پر تېر شي خرابېږي نه، او د یو ځای که تعمیر وهم نړېږي بل ځای ته انتقالولی شي. متاسفانه شعر چې مې هر څه کړي دي نه راته راځي، علاقه ورسره لرم. شعر خو یو مفهوم په لنډ ډول تفهیم کوي و خلکو ته د دې استعداد ما نه کوي پیدا، خو نثر لیکم.
څو کتابه تاسو لیکلي دي په کومه برخه کې؟
اولین او ډېر مهم کتاب چې ما نشر کړی دی دوه کاله مخکې، هغه دغه کتاب دی چې د زمانې غوښتنې په نامه باندې کتاب دی. په دې کتاب کې 50 ملي او بین المللي طرحې دي. په ملي طرحو کې هغه کورنی امکانات چې په مختلفو عرصو کې موږ خپل د مملکت د پیشرفت لپاره لرو او د امنیت لپاره لرو هغه مې ښودلي دي، او په بین المللي طرحو کې مې دا ښودلي دي چې په نړۍ کې د جنګ علتونه څنګه له منځه تلای شي تر څو ټول انسانان انساني ژوند وکړي، او دغه مځکه د الله جل جلاله د نعمتونو سترخان دی. په دې کې هر څه سته، هغه لګښتونه چې پر جنگ کېږي هغه باید د مادي نعمتو پر تولید باندې وشي، نو ټول جهان به اسوده هم وي، آرام به هم وي، ګټې به هم ډېرې وکړي.
کله تاسو دا کتاب ولیکه او خلکو ولوسته، اثر یې په خلکو باندې څومره و چې تاسو بیا د نورو کتابونو لیکلو ته هم تشویق کړئ؟
په خپله د علومو اکاډمۍ او یو تعداد نورو کارپوهانو دا خورا لوړ ارزیابي کوي.
دا نور کتابونه تاسو چاپ کړي کنه؟
بله.
دغه لګښت کې چې هم راسته کړي که ټول تاسو خپله جیبه کوي؟
ټول مې له خپله جیبه کړي دي. یوه ډوډۍ چې ما په خپل آزاد تشبث او کاروبار کې پیدا کړی دی، نیمه مې په دې لار کې د دغه ملت لپاره او د دغه انسانیت لپاره مصرف کړی دی، او نیمه مې خپل د اولادو سره خوړلې ده.
ښه، را به اوس نورو کتابو ته نمونه را تاخلئ.
و په هغه پسې مې بیا بل اثر چې هغه هم دا دی دلته راسره دی، زما کاندید تر عنوان لاندې مې نشر کوي. په دې پیسې باندې مې یو بل اثر چې لیکلی دی هغه امنیتي تړون او ټول ټاکنې دي.
دا خو تاسو د سیاست په برخه کې لیکلي؟
د اقتصاد په برخه کې، د نورو ټولنیزو چارو کې، مثلا د افغانستان د بندو نهر او د زراعت او مالداری د انکشاف لپاره هغه کورنی امکانات چې موږ لرو دا مې ښولې دي. دغه راز د ښځو حقوق څنګه تامینېدای شي، د تامینېدو لارې چارې ما نه دي ویلي چې تامین دي سي، د تامینېدو لارې چارې کوم دي، په څه ترتیب دا تامینېدای شي. په همدې ترتیب باندې مثلا مصیبت ځپلو ته چې حوادث طبیعي واوره شویدنه سیلاب بل شی راغی، څنګه کېدای شي په هغه اولین ساعت کې د نږدې ترین ځای څخه دوی ته عجل کومک ورسیږي. په دې باب باندې طرحې دي چې لیکلې مې دي. زه انتقاد نه کوم، فقط د حل لارې چارې هغه لیکم دایم.
ډېره زیاته مننه.
مننه، تشکر.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. بابولاله په اصل کې د کندهار د سیمې سندره ده چې میرمنې په ودونو کې له چمبې او دریا سره وایي. دغه سندره د پلار په کور کې د نجلۍ د ژوند د یو پړاو له ختمېدو او په یو بل کور کې د یو ناشنا پړاو له پیل سره تعلق لري. بابولاله په پیل کې معمولا روغوندي وي چې د شک او ویرې روحي کیفیت تصویروي، خو وروسته یې ساس چټکیږي او امید او خوشحالي ورنوري. بابولاله په کندهار کې شاه محمد او عبدالرؤف کندهاري ویلې ده، وروسته بیا په غزنی کې خان قرباغي او په پکتیا کې حیات کردیسی وویله. د کندهار، غزنی، پکتیا او پکتیکا په بابولالو کې یو څه توپیرونه شته. په دې وروستیو کې یونس جیلانی بابولاله د ساس له نویو آلاتو سره ویلې او په زړې سندره کې یې نوې سا پوکلې ده. راځئ سره وایو ورو.
سروي